پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د جلال آباد پر محبس د وسلوالو ډله ییزه حمله چې تیره شپه پیل شوې وه تر اوسه هم روانه ده. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر نن د نړۍ په کچه له 18 میلیون واوښت. په دې نیم ساعته خبری مجله کې د ازادۍ رادیو 15 دقیقې 19 بس او نور مطالب هم اوریدای شئ. سلام درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د میر احمد صاحبی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د ننګرهار پر زندان د وسلوالو په ډله ییز برید کې لږ تر لږه 21 کسان وژل سوي او 23 نور ټپیان سوي دي. افغان حکومت د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه راروانه جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. او د نړۍ پر کچه د کووید-19 ناروغانو شمیر نن 18 میلیونه ته لوړ سو. بشپړه خبرونه. د ننګرهار پر زندان د وسلوالو په ډله ییز برید کې لږ تر لږه 21 کسان وژل سوي او 23 نور ټپیان سوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په قربانیانو کې ملکیان، امنیتي سرتیري او زندانیان شامل دي. ښاغلي خوږیاڼي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې درې حمله کوونکي له منځه وړل سوي او د نورو حمله کوونکو د له منځه وړلو لپاره هڅې روانې دي. د چارواکو په وینا د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد زندان ته نږدې په یوه موټر کې بم ځای پر ځای سوی و چې پرون ماښام وچاودید او وروسته یو شمیر وسلوالو بریدګرو له امنیتي ځواکونو سره نښته پیل کړه. د برید پړه داعش وسلوالې ډلې منلې ده. دا برید یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې افغان حکومت وویل د داعش د خراسان څانګې د استخباراتو عمومي مشر اسدالله اورکزی په جلال آباد کې وژلی دی. افغان حکومت ته 400 طالب زندانیانو د برخلیک په اړه دا جمعه مشورتي لوی جرګه ورغواړي. دا جرګه له 3 تر 5 ورځو دوام کوي چې غړي به یې د 1998 کال د غویي میاشتې د مشورتي جرګې غړي وي. د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانیش ویان محمد هدایت د یکشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د سولې په اوسنۍ مشورتي لویه جرګه کې اصلي بحث د همدغو طالب بندیانو برخلیک دی، خو د سولې اړوند نور مهم مسایل هم څیړل کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت په پیغام کې ویلي وو چې د 400 طالب بندیانو د ازادۍ واک نه لري، ځکه دا بندیان جرمي دوسیې لري او د برخلیک په تړاو یې مشورتي لویه جرګه جوړیږي. طالبانو ټینګار کړی چې د 400 طالب بندیانو تر خوشي کېدو وروسته به بین الافغاني خبرې پیل کړي. په سعودي عربستان کې ډیر محدود شمیر حاجیانو د سږني حج مراسم پرون بشپړ کړل. سږ کال د کورونا وبا د خپرېدو لبیرې شاوخوا 10,000 کسانو د حج مراسمو کې ګډون کړی و، خو نورو کلونو کې به د 180 هیوادونو څخه څه باندې 2 میلیونه انسانانو حج لپاره سعودي عربستان ته تلل. پرون د حج په وروستۍ ورځ حاجیانو چې ماسکونه یې تړلي وو مکې معظمې ته نږدې په مینا کې شیطان ویشتلو رکن پر ځای کړ. له دې وروسته حاجیان مکه حرم ته ورغلل او د ویدا یا خدای پمانۍ طواف یې وکړ. په حج کې سږ کال زیارت کوونکو ټولنیز واټن مراعت کړی وو او دې چارې لپاره د حج مسؤلینو شي اسانتیاوې هم برابرې کړې وې. د سعودي د روغتیا مسؤلینو ویلي د حج مراسمو کې د کورونا د کومې پیښې راپور نه دی ورکړل سوی. د نړۍ پر کچه د کووید-19 ناروغانو شمیر نن 18 میلیونه ته لوړ سو. په څو هیوادونو کې د دغه ویروس پیښې په زیاتېدو دي. دغې وبا د نړۍ پر کچه تر ټولو ډیر زیان امریکا ته اړولی دی. په سپینه ماڼۍ کې له کورونا سره د مبارزې د ډلې همغږي کوونکي ویلي امریکا په یوه نوي پړاو کې ده او دغه هیواد کې د کورونا ویروس پیښې زیاتېدونکي د پیښو زیات شمیر ثبت سوی دی. ډاکټر دیبورا بیرکس ویلي هغه څه چې نن دوی ګوري تیر مارچ او اپریل میاشتو ته په کتو متفاوت دی. امریکا کې تر اوسه 4.6 میلیونه کسان کرونا نیولي چې له دې ډلې څه باندې 1,55,000 کسان مړه شوي دي. د نړۍ پر کچه بیا د کووید 19 ناروغۍ له کبله نږدې 6,00 کسان مړه شوي دي. او دوه امریکایي ستورمزلي ډاګ هورلي او باب هینکن په سپیس ایکس بیړۍ کې د مکسیکو خلیج ته ستانه سول. دا بیړۍ له نړیوالې فضایي تمځای د یکشنبې په ورځ ځمکې ته ورسېده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې بهینکن له هورلي سره د دې ماموریت بشپړه کول یوه لویه لاسته راوړنه بللې ده.
We're both super proud to have been just a small part of the team.
دای وای موږ دواړه الیو ډیر ویار کوم چې د یو کوچنی ټیم برخه یو چې د فلوریدا سواحل ته د فضائي پروازونو راستنولو او د امریکا د ظرفیت مو بشپړ کړ. هورلی او بنکن د می میاشتې په یو ډیر شمنیټه نړیوال فضائي تمځای ته رسیدلی وو. د خبرونو پای
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د جلال آباد پر محبس لتیر شپې رئیسې وسلواله حمله تر اوسه هم روانه ده. ویل کیږي چې یو شمیر دایشي بندیان له دې محبس نه په تیښته بریالي شوي. په دې اړه د یو پخواني پوځي چارواکي نظر اوري.
که چیرې په سلګونه دایش بریالي شوي چې وتښتي، خو معنا دا ده چې د دوی صفوف دومره نور قوي شول، نو دا د دوی د مورال لپاره لوړه خبره ده.
په نورو موضوعاتو کې په کونړ کې د یوې کړېدلې مور خبر اخلو چې درې زمنی په یو چودنه کې وجل شوی، خو دا د نورو مایندو پلرونو لپاره سوله غواړي.
سوله وشي نو خو به موږ په سوله خوشحالي وو. نور هم دښان خپه کیږي او پړونی زخمیان کیږي لکه موږ چې څنګه یاستو. په موږ خواستیم راغلل خو دا نور ته الله وساتي.
نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نن په ټوله نړۍ کې له 3,18,000,000 واوښت. په ځینو هیوادونو کې روغتونونه د ناروغانو لپاره ځای نه لري. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 15 دقیقې اونیز بحث لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. تیره شپه یوې وسلوالې ډلې په جلال آباد ښار کې د ننګرهار پر عمومي محبس حمله وکړه. دوی یوې څیرمه ودانۍ ته ننوتل په هغه ځای کې چې ملکي وګړي اوسېدل. دا جګړه تر اوسه پورې هم پای ته نه ده رسېدلې. د ازادۍ راډیو خبریال سهار ګل امیرزی دا شیبه په مستقیمه اړیکه له جلال آباد ښار نه راسره دی. اورو چې وضعیت د جګړې او د ټپیانو او د جګړې د قربانیانو په څه حالت کې دی. امیرزی صاحب
مننه تکل صاحب. سلام تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، اوس هم په سیمه کې تصفیه عملیات دوام لري. مخکې خال ډزې کېدې، خو له یو ساعت شاوخوا راهیسې دغه ډزې بندې دي. خو د مسؤلینو په خبره چې دغلته تصفیه عملیات دوام لري او سیمه اوس هم داسې د ویرې سره مخ ده. له عیني شاهدانو سره چې مونږ خبرې کړې دي او هغه خلکو سره چې بندیانې په زندان کې دي، له دې په ویره کې دي چې هسې نه چې د وسلوالو او د حکومت د ځواکونو تر منځ جګړه اوږده شي. هلته دوی دا ډر هم لري چې د دوی هلته بندیان چې کوم دي هغه به زخمیان وي. د دې ویره هم شته چې ځینې راپورونه چې ورکول شوي، ځینې سرچینې چې رسنیو ته وایي چې هلته زخمیان شته دی. په مابس کې دننه بندیان دي چې زخمیان وي، په بد وضعیت کې دي. خو د دواړو طرفونو د جګړې له امله لاسرسی ورته نه کېږي چې یا یې راوباسي او یا یې امن سیمې ته انتقال کړي.
بله امیرزی صاحب، د جګړې د تلفاتو شمیر دقیق معلوم شوی؟
تر دې دمه چې رسمي شمېرې رسنیو ته په واک کې ورکړل شوي په ځانګړي ډول ازادي راډیو ته چې ول شوي دي یو ویشت تنو ته پکې مړینه اوښتې وژل شوي دي چې په دې کې هم امنیتي منصبین دي هم زندانیان دي او هم ملکي وګړي دي همدارنګه درې څلوېښت کسان ښودل شوي چې دا ټپیان دي او په دغه درې څلوېښت کسانو کې اکثریت یعنی د دیر په شاوخوا کې ملکی وګړي دي او دا نوري یا نظامیان دي او یا نور خلک. نو دغه هغه وروستي جزئیات دي او درې تنه حمله کوونکي چې بریدګر دي دغه برید کې وژل شوي دي.
بله، او وروستۍ پوښتنه ستاسو معلومات مفصل و امیرزای صاحب چې د برید کوونکو شمیر دقیقا معلوم شوی چې دا درې کسې وژل شوي ټول هم دا درې و او که زیات دي تر اوسه هلته شته؟
نه، تر اوسه خو دقیقا معلومات نشته چې ټول څومره بریدګر وو چې په سیمه کې اوس په جګړه باندې بوخت یا وژل شوي دي. خو یوازې د وژل شوو کسانو تعداد ښودل شوی چې درې تنه دي. فصل کې د عیني شاهدانو په وینا باندې چې یو سوزکي موټر راغلی وو د بار چاودېدونکو توکو نه بار وو، د مابس په خوله کې چاودنه وکړه او په ګڼ شمېر نور بریدګر چې وو هغه په دوو ډلو باندې وویشل شو چې یوې له چاودنې وروسته په محبس منډه وکړه او بلې محبس ته مخامخ یوه لوړ پوړې څلور پوړیزه ودانۍ ده چې هغې ته وختل او هم په محبس باندې ډزې کولې او هم په امنیتي ځواکونو باندې. نو فکر کوم هغه درې کسان چې د البته د عیني شاهدانو له قوله وایم چې په محبس باندې چې منډه کړې وه هغه درې کسان وژل شوي، مګر هغه چې لوړ پوړې ودانۍ ته ختلي دي او پاس په روسي پور کې ځای نیولی دی هغه لا تر اوسه پورې شته او د صحیح رنګ شته چې ګوندې ګڼ خلک چې دغلته اوسېدل وو تاکونه یې وو یا کورونه یې وو یا د دغې ځای دوکانداران وو هغه هملته ورسره یو ځای ایثار دي.
یوه بله وروستۍ پوښتنه دا ځل هیله ده چې وروستۍ به وي، دا شېبه زما ذهن ته راغله امیرزای صاحب چې مخکې د یو شمیر بندیانو د تیښتې خبره هم شوې وه، د تښتېدلو بندیانو دقیق شمیر معلوم شوی؟
د تښتېدلو بندیانو دقیق شمیر بېلابېلې سرچینې بېلابېل معلومات ورکوي په دې اړه باندې، ځینې یې ډېر لوړ وښایي ځینې یو څه اوسط او ځینې بیا ټیټ دي. خو په رسمي بڼه باندې چې رسنیو سره شریک شوي دي او د ننګرهار د والي ویانه تاوله خوګاني ازادي راډیو سره شریک کړي هغه دا دي چې تر زرو بندیانو هغه بندیان چې تېښته یې کوله یا تښتېدلي وو هغه بېرته امنیتي ځواکونو نیولي دي او بېرته انتقال کړي دي خپل ځای ته.
ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال سهار ګل امیرزای و چې د ننګرهار پر عمومي محبس د تېرې شپې د وسلوالې حملې په اړه یې جزئیات راکول. د حمله تر اوسه پورې هم پای ته نه ده رسېدلې. د ازادۍ راډیو د نن ورځې په خپرونو کې به تاسو د وروستیو جریاناتو نه هم خبر کړو. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست او لوی درستیز شیر محمد کریمی وای د ننګرهار په مرکزی زندان د حملې د مخنیوي په برخه کې د دې ولایت کشفی او استخباراتي بنسټونو ناغېړي کړې ده. له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ښاغلی کریمی وای چې داعش ډله هم په افغانستان کې یوه خطرناکه ډله ده او باید په عادي سترګه ورته ونه کتل شي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام له ښاغلي کریمی سره مرکه کړې او په سر کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه ترې پوښتلی دي.
ګوریلایي چریکي جنګونه تر څو پورې چې اساسي بیست اساسي هسته رهبري له منځه لاړه نه شي، لوژستیکي حمایه یې له منځه لاړه نه شي، چریکیانو ته ګوریلایانو ته څوک نه شي ویلی چې موږ ختم کړل. هر څوک چې وایي چې داعش ختم دی صحیح نه ده، هر څوک چې وایي چې بسره بل مخالف ختم دی صحیح نه ده. دوی به وی تر ډیره وخته پر هغو پورې چې په دې سیمه کې چې د دوی اصلي هسته او لوژستیکي امکانات له منځه لاړ نه شي، هر څوک چې هر ګوریلایي کاپي داعش وي که بل څوک وي دوی له منځه نه ځي. حتی له طالب سره چې سوله راشي بیا هم جنگ نه ختم کیږي، جنگ به دوام لري. نو د اختر ورځو کې خو زما په اند دا د مونږ په اصطلاح د ټولو دا فکر چې طالب هم سو هغه اوربند اعلان کړی دی، دولت هم اوربند اعلان کړی دی، نو په دې اوربند کې خو هیڅ شی نه کیږي. ولې دې ته
مون توجه نه د کړی چې غیر له طالب نه خنور دښمنان هم شته په سیمه کې.
د اوربن یادونه تاسو وکړه کریمی صاحب، اوربن تیرش په پای ته ورسید، د اختر تر درېیمې ورځې پورې او پیغام رامنځته شو. یو شمیر خلک په دې نظر دي او فکر کوي چې دا حمله د طالبانو کار دی، ځکه د دوی په باور باندې چې داعش اسلامي دولت وسلواله ډله د دغه ډول بریدونو د کولو وړتیا نه لري. تاسو کوم نظر
لرئ؟ دا کدي وړتیا نه لري، بل څه حمایت کوي. طالب خو په ډاګو ویل چې دا زمونږ کار نه دی، موږ نه دی کړی. اما که د داعش سره کومک کړی وي او درالګي دوی د داعش سره مخالف دي او یا د داعش سره بل چا کومک کړی وي، د دې امکان شته.
ویل کېږي داسې هم چې په دغه زندان باندې د حملې نه د حملې په جریان کې ځینې زندانیان له زندانه تښتېدلي دي، چې زیات شمېر د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې وي. که دا خبر واقعیت ولري، شمېر هم سلګونه یادېږي، د سلګونو په شمېر کې د بندیانو تښتېدل د دغه ډلې په لیکو باندې څومره مثبت تاثیرات لري او دغه ډله به بیا څومره راپورته کوي؟
اول خو تر ساده روخانه شوی نه ده د دولت له خوا څومره بندیان تښتېدلي دي او څومره بیرته نیول شوي دي. هر وخت چې دا راپور افشا شو یا دولت نشر کړو څومره بندیان تښتېدلي دي او څومره بندیان بیرته نیول شوي دي، بیا هغه وخت سړی فکر کولی شي. په دې شک نشته چې دلته به د داعش بندیان وو او د دوی به هدف هم دا و چې هغوی خلاص کړي. شاید په منځ کې به څه اړیکه تفاهم به مو د دې شک نشته، ځکه چې په استخباراتي مسایلو کې ګوریلایان ډېر مخکې دي او یو د دوی بریالیتوبونه نه دا دی چې دوی ښه ارتباطات لري د ننه په هر ځای کې چې ووایي. نو که چیرې په سلګونه داعش په اصطلاح بریالي شوي چې وتښتي، خو معنا دا ده چې د دوی صفوف دومره نور قوي شول. نو دا د دوی د مورال لپاره خود لوړه خبره ده، غټه خبره ده. او دوی بیا په دې اکثرو ځایو کې چېرته چې دوی وو بلد دي، اهداف ورته معلوم دي، د دې خطر شته چې دوی بیا په معینو اهدافو باندې عملي وکړي.
د روسي پښتنې په توګه جنرال صاحب، د زندانونو جوړول د خارونو په دغه ساحو کې چې ډیر زیات ګڼه ګوڼه وي او شاوخوا ترې ډیر زیات ملکیان اوسي، څومره یو جدي مسله ده؟ د دغه زندانونو انتقال نورو سیمو ته څومره مهم ده؟
تاسو ډیر په ځای پښتنه وکړه. په ټوله دنیا کې بلخصوص هغه ممالک چې اقتصاد یو ترخه دی، د دوی زندانونه د استوګنځایونه ډېر لري دي، له ښار نه ډېر لري دي. نو دولت باید دې ته داسې پلان ولري چې دا د ښارونو انکشاف حدود تعین کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست او پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ننګرهار پر مرکزی زندان د وسلوالې حملې د څرنګوالي په اړه خپل نظر څرګندو. که تاسو هم د ننګرهار پر عمومي محبس د حملې او د سولې پر هڅو د دې حملې د اغیزو په اړه نظر لرئ، نو خپل پیغام د افغان بی سیم په 1318 شمېره ولیکئ، موږ ته یې اس ام اس کړئ او موږ به یې له اوریدونکو سره شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه اقتصادي خبرونه واوري چې ناجی ساپی چمتو کړي.
د افغانستان د متشبسینو علي بورت وایي په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ورستۍ نښتې او د سپین بولدک او چمن ترمنځ په ګمرک د پاکستانی ځواکونو په توغندیز برید کې ډېری سوداګریز مالونه سوځېدلي دي. د دغه بورد مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې عمله سوداګرو ته نږدې $4 میلیونه زیان اوښتی. نوموړي وویل اوس مهال یو دولتي پلاوی سیمې ته رسېدلی او سوداګر هیله مند دي چې د زیانونو په راکمولو او د لارې په بیرته پرانیستل کېدو کې ورسره مرسته وکړي. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وروسته له هغې وشوه چې پاکستاني سرتیرو پر هغو پارېدلو اعتراض کوونکو ډزې وکړې چې د چمن سپین بولدک د دروازې د پرانیستلو غوښتنه یې کوله. په افغانستان کې د شفتالو د حاصلاتو کچه لوړه شوې ده. د دغه هیواد د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزاد جوړیو ته وویل چې دوی د بڼوالۍ د پراختیا لپاره ګڼ پروګرامونه پلي کړي چې ورسره په هیواد کې د بڼوالۍ چارې پراخې شوې او بڼوالو ته د ګټې وټې زمینه هم برابره شوې ده. نوموړي وویل تیر کال په ټول هیواد کې د شفتالو 8,000 هکټاره لوی او واړه بڼونه جوړ شوي وو چې په 1990 کال کې له دغو بڼونو 16,316 میټریک ټنه شفتالو راټول او بازار ته وړاندې شوي دي. د ده په خبره سږ کال یوازې د افغانستان د ختیځ ولایتونو د شفتالو حاصلات 10,000 ټنه دي چې عواید 1,500,000 افغانیو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې تیر 1990 میلمریز کال کې د یادو ولایتونو د شفتالو ټول حاصل 9,000 ټنه وه چې عواید 450,000,000 افغانۍ وه. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې دې ته په کتو د ختیځو ولایتونو د روان 1990 کال د شفتالو حاصلات د تیر کال په پرتله 10% زیاته شوې ده. په منظمه توګه اوبه ورکول او د خاخونو پرې کول، بزګرو ته عامه پوهاوی ورکول، د ناروغیو میخانیکي مخنیوی، موسمي ورښتونو، خې هوا او له بڼونو څخه په فني توګه څارنه او ساتنه د ښاغلي رستمی په خبره هغه عوامل دي چې د شفتالو حاصلات یې له عمله زیات او پر وخت بازار ته وړاندې کولو ته چمتو شوي دي.
له پی یو سټوډیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. اوس هم یوه نړیواله مسله راخلو. نن په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 13 میلیون واوښت. که څه هم په یو شمیر هیوادونو کې د کرونا د ناروغانو شمیر په کمیدو دی، خو ځینې نور هیوادونه چې دا ویروس یې مهار کړی هم دی د هغه د بیا خپرېدو له کبله اندېښمن دي. متحد ایالات چې کرونا وایرس سخت ځپلی وایي د هیواد د وایرس له نوې مرحلې سره مخامخ دی، ځکه د کرونا پیښې لا هم د دې هیواد په زیاتو برخو کې د زیاتېدو په حال کې دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې یو راپور برابر کړی چې جزئیات سالم محمد صالح اوروي.
په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 13 میلیونو واوښت. له دې جملې تر 11 میلیونو ډیر کسان روغ شوي او په دې وایرس د مړو شمیر 6,90,000 ته نږدې سوی دی. د نړۍ په سطح زیات کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کرونا وایرس اخته دي. د کرونا وایرس پر وړاندې د مبارزې لپاره د سپینې ماڼۍ د کاري ډلې تنظیمونکي ډاکټرې دوبورا بیرکس وویل امریکا د کرونا وایرس د مثبت پیښو له نوې مرحلې سره مخامخ ده. هغې ویلي هغه څه چې نن یې وینو د مارچ او اپریل میاشتو پرتله متفاوت دي، ځکه دغه وایرس هم په کلیوالو او هم په ښاري سیمو کې د پام وړ خپور شوی دی. کرونا وایرس د امریکا د مرکزي برخې د لویدیځ په زیاتو برخو کې په خپرېدو دی، که څه هم د دغه هیواد په جنوب او لویدیځ کې چې کرونا وبا سخت ځپلی وو ظاهرا دغه وایرس مهار شوی او له اپریل میاشت راهیسې چې وایرس په اوج کې وو د خلکو د اخته کېدو اندازه په دغه ځای کې کمه شوې ده. کرونا وایرس چې لومړی د 2019 کال په ډسمبر میاشت کې له چین څخه خپور سو، اوس یې د امریکا په متحده ایالتونو کې 4,086,000 کسان اخته کړي او په امریکا کې یې تر 1,055,000 ډیر کسان مړه کړي دي. اوس په هغو هیوادونو کې هم په ډله ییز ډول په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو راپورونه ورکول سوي چې د کرونا وبا خپرېدل یې کنټرول کړي وو او اوس دغه هیوادونه مجبوره سوي بیرته د محدودیتونو لګولو ته مخه کړي. د استرالیا زیات نفوس لرونکي ایالت ویکتوریا کې پرون یکشنبه اضطراري حالت اعلان شو او په میلبورن کې به د راتلونکو شپږو اونیو لپاره د نورو اقداماتو تر څنګ پر ګرځېدو راګرځېدو محدودیت لګول کیږي. په لاتین امریکا کې د اګست تر لومړۍ نیټې د مړو شمیر 2,00,000 ته ورسېد او په دغه ځای کې د کرونا وایرس د ثبت شویو پیښو شمیر 5,000,000 ته رسیږي. په سیمه کې تر ټولو زیات برازیل ځپل شوی چې د نړۍ په سطحه د کرونا وایرس د شمیر له اړخه د امریکا تر متحده ایالتونو وروسته په دویم کتار کې راغلی دی چې 2,000,000 ته پکې رسیږي او د مړو شمیر پکې 94,000 ته رسېدلی دی. په کرونا وایرس د مړو د شمیر له اړخه مکسیکو په دریم کتار کې راغلی چې دغه شمیر پکې تر 30,000 زیات دی. ایران هم چې د نږدې یوې میاشتې پر مهال په یوه ورځ په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو زیاتې پیښې ثبت کړي، خبرداری ورکړی چې کرونا وایرس یې زیات ولایتونه ځپلی دي. په ایران کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 3,06,000 زیات دی او په دې وایرس د مړو شمیر پکې 1,00,000 ته رسېدلی دی. خو د بی بی سي فارسي څانګې راپور ورکړی چې د حکومت په ارقامو کې د مړو شمیر نږدې 2,40,000 دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. یو مور چې په یو ځانمرګي برید کې درې زامن وژل شوي او یو ټپي شوی وای په افغانستان کې تر بل هر څه سولې ته زیاته اړتیا شته. دا ښځه د کونړ ده او وایي چې دا او کورنۍ یې ځکه د سولې پلوي کوي چې نه غواړي نور خلک د دوی له برخلیک سره مخامخ شي.
اته څلوېښت کلنې مریم په ځان شنه چادري تاو کړې ده. د کور په انګړ کې پر کټ ناسته ده او شاوخوا ورته د دریو وژل شوو زامنو اته اولادونه ناست دي. د کور په یوه څنډه کې له یوې خټینې کوټنۍ د اور لوګي راوځي. مریم وایي د دریو زامنو د مړینې غږ ورباندې قیمت جوړ کړ، ځمکه او اسمان یې نه پېژندلو.
داسې غږ راباندې وشو چې بس د قیامت ورځ وه تېره شوه. الله دې تاسو ټول مسلمانان وساتي او په موږ د الله سانه کې د غوږونو کې مقرار خود ځمکه او اسمان مې نه پېژندل چې شپه ده خو ورځ ده خو ځمکه ده خو اسمان ده.
د مریم په خبره چې څلور ځوان زامن به یې هر سهار له کوره یو ځای وتل، یوه ښوونځی وایي او درې نورو یې د شهیدانو بړ مخې ته پیکوړې چپس او سوپ پلورل. هر ماښام به یې یو څه کور ته راوړل، ژوند یې جوړو او خپل ماشومان پرې راټولو. د 2018 کال د فبروري په 20 نیټه هم د مریم څلور زامن لکه هر ورځ د خپل کار پر لور له کوره ووتل. سهار 9 بجې به چې د کونړ د مرکز اسدآباد د ولایت له ودانۍ سره د شهیدانو بڼ کې چاودنه وشوه او د مریم د دریو زامنو احسان الله، حبیب الله او روح الله په ګډون 14 کسان ووژل شول او څلوېښت نور پکې ټپیان شول. د مریم څلورم زوی جعفر هم په دې پیښه کې ټپي شوی و. مریم وایي دوی د ځوانو بچو غم او د کونډو او یتیمانو پاتې کېدلو زور او ویر لیدلې او نه غواړي چې نورې میندې، بچي او میرمنې د دوی غوندې له برخلیک سره مخامخ شي، نو ځکه سوله غواړي.
سوله وشي نو ښه به موږ په سوله خوشحالېږو، نور هم دخشان خفه کېږي او پړونې زخمیان کېږي لکه موږ چې څنګه یاستو. دخشان سختې سره مخامخ کېږي نو په موږ خاص هم راغلل خو دا نور ته الله وساتي.
د دریو وژل شوو زامنو 250 کلن پلار محمد عظیم د کور دیوال ته نږدې پر یوه تیږه ناست دی. د خپلو وژل شوو زامنو په یاد کې اوښکې تویوي او وای اولادونه یې په دې هیله لوی کړل او ودونه یې ورته وکړل چې هغوی خوشحاله ژوند ولري او هیلې پوره شي. خو ځانمرګي برید د ده او د هغوی ټول ارمانونه خاورې کړل. د اړ شوی چې په یوازې سر د ژوند ټول بار پر خپلو ناتوانه اوګو یوسي.
سخته به موږ داله چې سپینګیري د مزدورۍ م نیو او نور کاروبار م نیو او دغشانه غریبي م دغه داسې غټ څم په لاس کې نشته چې مثال موږ کم کار وکړو یا دغه ګاډي وچلو یا چی وکړو یا چی وکړو. نو سخت را باندې شته دی ولی نشته دی خو بس الله نه پزمن صبر دی.
د محمد عظیم کور مروري ولسوالۍ کې د لمر خاته لور ته پر یو سپیره او تیګلنی غونډي آباد دی. د کور مخې ته په یو بل خاورینه غونډي کې درې زامن خختی. مور هر سهار زیارت ته ورزي او پر قبرونو یې اوخ کې تویوي. دا یوازې د مریم او محمد عظیم کورنۍ نه ده چې په ځانمرګي برید کې خپل درې ځوان زامن وژل شوی. د هیواد په هر برخه کې داسې ډېر کورنۍ شته چې په بیلابیلو پیښو کې د کورنۍ غړي وژل شوی.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
قدر من اوریدونکو او سم ورزو ستاسو پیغامونه اورو چې د اس ام اس په 1313 شمیره مو آزادی رادیو تراستولی. ذکر شیخ د کونړ له اسدآباد نلی کې د اوربند په جریان کې د دې ډول بدو پیښو رامنځته کېدل د عامو افغانانو پیښې اندېښنې زیاتوي او د خلکو سره د تشویش پیدا کیږي چې ګنې د طالبانو سره له سولې وروسته به هم ځینې ډلې دا ډول کارونه ترسره کوي. تازه خان سمسور له جلال آباد نه لیکي د جلال آباد محبس د ښار او د ملکي وګړو د کورونو په منځ کې دی او ځکه جګړه اوږده شوه. سید علي حسیني له هلمند نه لیکي داسې زندانونه باید له ښار نه وتلي جوړ شي چې ښار ته خطر پیښ نه کړي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې نه لیکي د جلال آباد برید دا معنا ورکوي چې سوله ناممکنه ده. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي د ننګرهار پر زندان برید غندو او داسې پیښې ولس له سولې ناهیلي کوي او د سولې په روانو هڅو یې بې باوره کوي. نیاز ولی له ننګرهار لیکي د ننګرهار پر مرکزي زندان برید یوه نه جبرانیدونکې پیښه ده او له حکومت نه مو غوښتنه دا ده چې زندانونو ته جدي پاملرنه وکړي او حکمت الله حماس له نادلي ولسوالۍ نه لیکي دا شیان باید په زندانونو کې ونه ساتل شي. افغان ولسمشر باید د ټولو د اعدام امر ورکړي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو د خپرونې په دوام کې په دوهمه نیمایي کې تاسو د ازادۍ راډیو د اونیز بحث 15 دقیقې پروګرام اوریدای شئ. دا بحث هم د جلال آباد د نننۍ حملې په اړه بحثونو ته ځانګړی دی، خو له هر څه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې تر دې دمه د خبرونو لنډیز اوروي.
د ننګرهار پر محبس د وسلوالو په ډله ییز برید کې لږ تر لږه 21 کسان وژل سوي او 43 نور ټپیان سوي دي. د دې برید پړه د داعش وسلوالې ډلې منلې ده. افغان حکومت د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه راتلونکې جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. دا جرګه له 3 تر 5 ورځو دوام کوي چې غړي به یې د 1498 کال د غویي میاشتې د مشورتي جرګې غړي وي. په سعودي عربستان کې ډیر محدود شمیر حاجیانو د سش کال حج مراسم پرون بشپړ کړل. سش کال د کورونا و بعد خپرېدو له کبله شاوخوا 10,000 کسانو د حج مراسمو کې ګډون درلود، خو په نورو کلونو کې به د 180 هیوادونو څخه څه باندې 2 میلیونه مسلمانانو حج کاوه. د نړۍ پر کچه د کووید-19 ناروغانو شمیر نن 18 میلیونه ته لوړ سو. په څو هیوادونو کې د دغه ویروس پیښې پر زیاتېدو دي. دغې وبا د نړۍ پر کچه تر ټولو ډیر زیان امریکا ته اړولی دی. په سپینه ماڼۍ کې له کورونا سره د مبارزې د ډلې همغږي کوونکي ویلي امریکا په یوه نوي پړاو کې ده او په دغه هیواد کې د کورونا پیښې زیاتې ثبت شوي دي. او دوه امریکایي ستورمزلي ډاګ هورلي او باب بینکن په سپیس ایکس بیړۍ کې د مکسیکو خلیج ته بیرته ستانه سول. دا بیړۍ له نړیوال فضایي تمځایه د یکشنبې په ورځ مځکې ته ورسېده.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
سلامونه درنو دوستانو، 25 دقیقو ته خراغلې په دې خبرونه کې د ننګرهار د پیخي پاړه باندې خبرې کوو. لکه وړاندې مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، تیر ماخام نږدې 6 بجې د ننګرهار په مرکزی محباس باندې ډلیز حمله شوې. په سیمه کې لاوس هم جګړه روانه ده. د حملې پایل یو موټر بم چاودنې نه شوې دي او وروسته سوتنه بریدګر حمله کوونکي د ننګرهار محبس ته او د غشان شاوخوا سیمو ته داخل شوي دي او لامنیتي ځواکونو سره لا هم په جګړه باندې بوخت دي. د سیمې روغتیایي چارواکي وایي چې تر دې دمه په پیخه کې 21 ولسي وګړي بندیان او امنیتي منصوبین وژل شوي او د غشان 43 نور ټپیان د روغتون ته استول شوي دي. د ننګرهار د والی ویان عطاولا خوګېنی ازادي راډیو ته ویلی دی چې د محبس ته څیرمه د شرق په نوم باندې د استوګنو په کورونو کې چې یو پلازا ده په دې کې بریدګر ځای په ځای شوي دي او امنیتي ځواکونه په ډیر قرار باندې تصفیوي عملیات کوي تر څو د غلطه ملکیانو ته مرجوب لا وانه وړي. نن په همدې موضوع باندې بحث کوو. په خبرونه کې را سره د
ننګرهار د خلکو استاذ په ولسی جرګه کې آریان یون دارا سره ملما ده ملمنه ده دا برس سره په دې موضوعاتو باندې غږیږي. دغه شان د ننګرهار دولتي شورا مرستیال اجمل عمر او په ننګرهار کې د امنیتي چارو کارپو محمد انور سلطانی دوی ته هرکلی او خراغلاس وایم. پایل ویل اغلی یون نکو. اغلی یون تاسو دغه موضوع په اړه باندې په خپل فیسبوک باندې لیکلی او تر ډیره اشاره د ننګرهار اوسنی حالت ته کړی ده او ویلي مو دي چې هلته د والی نه موجودیت چې تر اوسه پورې چارې سرپرست والی پر مخ باندې وړي دغه ډول پیښې لامل کیږي. آیا فکر کوئ چې د لوړ پوړو چارواکو نه موجودیت د دغه ډول پیښو لامل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول اوریدونکو ته او محترم مېلمنو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. د ننګرهار وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي او زه فکر کوم که چیرې توجه ورته ونشي نو دغه حالت به نور هم خراب شي. په ننګرهار کې حالت به نور هم خراب شي. یو خدا چې تقریبا یو میاشت له چې په ننګرهار کې والی نشته، رئیس د امنیت موږ نه لرو، امیر جنایي تر اوسه پورې درک نه لري په ننګرهار کې، نو هم سیاسي فعالیتونه د مخالفینو ډیر شوي دي او هم جنایي پیښې په ننګرهار کې ورځ تر بلې ډیریږي. غږ مې اوري تاسو؟
بله بله مهرباني.
ورځ تر بلې خرابېږي. نو کله چې موږ اوس خو فعلا پارلمان رخصت دی، خو چې پارلمان هغه وخت کې فعال او نو موږ همدا چغې وهلې، همدا غږ هم پورته کړی او په پارلمان کې چې د ننګرهار وضع خرابه ده او ننګرهار یو د هغه ولایتونو ده چې مرکز سره ډېر نږدې واقع دی، نو که چیرې کابل مرکز دپاره یعنی ډېر غټ ګواښ کېدی شي که چیرې ننګرهار وضعیت خراب شي. او همیشه چې مرکزي حکومتونو سقوط کړی د ننګرهار د طریقې کړی دی، نو دا څو څو وارې دا موضوع چارواکو سره امنیتي مسؤلینو سره یاده کړې، خو هیڅوک پرې ځان پوهې نه او نه پرې ځان آګاه کوي. نو تاسو اوس وګورئ، یوه میاشت له په ننګرهار کې والی نشته دی او څنګه چې موږ خبرې ټول هغه کړی چې اکثره ننګرهار ته په دې په خاطر په تمه نه دي چې ننګرهار ته کار وکړي یا ننګرهار په خپو ودري یا ننګرهار ولس ته خدمت وکړي، بلکې هغه کسان د دې لپاره کاندیدان دي چې څه رقم وکولی شي چې د ننګرهار ولایت مقام ته ځان ورسوي او بیا د ننګرهار د عایداتو نه دوی برخمن شي او غلا پکې وکړي، فساد پکې وکړي او دا چور کړي. نو ټول هغه کسانو ته کاندیدان دي چې دوی تقریبا په میلیونونو ډالر د دینه غوښتل شوی دی او حکومت یا هغه مسول کسان چې غواړي چې دلته ننګرهار ته والی وټاکي ترڅو د پیسو د والی راشي، نو موږ د فسادګرو ته دا وایو چې تاسو د پیسو په مقابل کې د سی یو والی راټاکي او ننګرهار ته راليږي، نو دا غنه بیا د دې تمه مکوي چې ننګرهار کې به امنیت راولي یا به ننګرهار کې د کار او فعالیت کې ولست پاره خدمت وکړي. دوی به صرف همدا کار کوي چې هغه پیسې چې دوی پر رشوت کې ورکړي او دا چوکۍ د پیسو د لارې نه ګټلې ده، هغه پیسې د څه رقم بیت په لاس راوړي، نو بیا ننګرهار په دې څو کلو کې همدغه حالت لري. فقط هغه کسان دلته راځي چې دوی پیسې راټولې کړي. که چیرې د امنیت په برخه کې کسان موږ ته مقرري صرف جبونه ډکي او بېرته لاړ شي، او بل مهمه خبره ده چې هره ورځ زموږ قومندان دمنې بدلېږي، هره ورځ پکې تغییر او تبدیل راځي په نورو امنیتي بخشو کې. فقط هغه کسان راځي. تاسو خپل فکر وکړئ، په ننګرهار کې داسې کسان شته چې د فساد په تور باندې دوی بندیان شوي دي، دوی دوسیې لري، هغه بله ورځ بیا په حکومت کې پیسې ورکړي او بېرته راشي په هغه چوکۍ باندې کښېني. نو آخر تر څو پورې همدغه حالت وي، تر څو پورې همدغه بازار
ډیر زیاته مننه درنو دوستانو د ننګرهار د حمله پاړه په دې 25 دقیقې باس کې را سره د ننګرهار د خلکو استازي پولیسي چرګه کاریان یون ملمنه د غشان د ننګرهار دولتي شورا مرستیال اجمل عمر. عمر سپ تاسو هر کله وایو بل ستاسو غږ او عمر سپ تاسو په سیمه کې یاستئ، په ننګرهار کې یاستئ، اوس لا هم جګړه روانه ده، حالات له نږدې څاري تاسو اوس هغه د سیمې وضعیت کوم ډول دی؟
بله بله، دا اوس هم د دوه ټاورې چې داخل کې دي، د محبس ټاورې دي، دا د مخالفینو په ولکه کې دي، او سره د شرق پلازا چې کومه ده دلته هم د پنجم چا کې فلور کې هم کمانډوز واکونه دي، پشپاګم چت کې دوی دي چې محبس هم تر خپل انداخ لاندې نیولی دی او جنگ هم موسم دوام لري، او داخل کې دوی ادارو ته ورنه هم ورته کړی دي، هغه سادونه هغه دوستیاګانې چې هلته موجود وي هغه ته ور ورته کړی دی، هغه سوي دي، او د محبس په شمال لوري چې کومه دروازه وه د د د د شت علار پلوتا الته دوی چې کوم مخکې نه دا د دې مسله ده چې دوی د همدې مخکې برنامه‌ریزی کړې ده او داخل کې هم دوی مواد انفجار نه باسي دي او کله چې په اول دروازه کې کراول کې انفجار کیږي متواصل په سیکنډونو کې هغه د استعمال خواته چې کوم دیوال دی ټاور لاندې هلته کوم مواد انفجار د دې په ځای کړی هغه ته انفجار وکړي او مابس محبوسین په دې لاره باندې وځي.
عمر صاحب تاسو د محبوسینو یادونه وکړه او تاسو وایئ چې لا هم جګړه روانه ده د محبس ټاور امنیتي ټاور هم لا هم د املاکونکو په لاس کې ده. د بندیانو د تیښتې په اړه باندې بیلابیل رپورټونه ورکول کیږي اساسي معلومات څه دي چې واقعا زندانیان له زندانه تښتېدلي کې څنګه؟
بله د کې شک نشته وسم ځنه زندانیانو چې د فیسبوک په لړۍ نه لري تا کې ولیکل شو دوی پوسټونه وکړل چې موږ بل خپل ځینو ته رسیدلی او خپل دوستان روغ جوړ دي او دوستان پامن کې وتل دي په اوله جوپه کې په اول درس کې دوی چې مخکې نه دوسر په برنامه کې هغه او دوی داخل کې هم ځنه امنیتي ځواکونه اصلي اخته دي او هغه په دې توانیدلی چې د وتواني جواسکر هم د مابوسینو نه کالی او غوښتنه کړې ده او خپل کالی بدل کړی دي هغه هم په دغه وخت کې فرار کړی دی.
او عمر صاحب تاسو بیرته راګرځو لمو سره پات شي اغلی یون کزمو غاوري هغه خبره چې عمر صاحب کوي چې دا د وړاندې نه برنامه ریزي شوی دا او دلیل دا دی چې په لومړی خرول کې چې کله موټر بم کیږي ورسته په مابس کې دننه انفجارات تر سره کیږي او په یو بل لار باندې زندانیان له زندانه فرار کیږي. ساسي معلومات په دې اړه سدي او په ټوله کې فکر کې کی چې دغه حمله دی واقعا داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډلې کړې وي ځکه زیات خلک په دې اند دي چې دغه ډله د دغه ډول حملو د کولو توانای نه لري او زیات شمیر خلک په وسلواله طالبانو باندې ورړې په داسې حال کې چې 13 ورځ د اوربند ورسته ورځ و.
بله د دې ترڅنګ چې خاغلی عمر ویل چې سیاسي بنديان ترڅنګ چې نه تاسو موږ ډیر جنایي بنديان درلودل دغه جنایي بنديان چې دي دغه د مافیا کړي او سره ارتباطات لري د ډیر یعنی طالبان خو دغه موضوع رد کړه او زه دومره مطمئنم نه یم چې دغه موضوع کې راتمن داعش داخلي دا هغه مافیایي کړي په نیګار کې چې ټول نیګار کې د حاکمان دي او دغه جنایي جرمونو بنديان چې وو په نیګار کې اختطاف کې قتل کې زورونه کې د خلکو ټول کې هم دی لاس لري او دا د چا د خاصه پټ کیږي هم دغه د مافیایي کړیو د خاصه پلنګدار کې حاکم دی دوی د خاصه پټ کیږي کله چې دی یو نفر تخته یا کوم یا یو اختر ورته تجار ته یا کوم بل ډاکټر نه دی په برخه کې دوی اختطاف کوي پیسې نه غواړي دی ټول کې دغه مافیایي کړیو سره شریک دي بیا دوی ته هم خپل سهم ورکړي او حق ورکړي نو هغه خاطر اوس خو دا خو معلومدار خبره ده چې اکثره انتحاریان په پیسو هم مختنجيږي نو دوی په ډیره اسانۍ سره دا په بیا په پیسو اخلي او راوړي الته هم دغه یو پروګرام برابرۍ خپل د کفایت حکومت چې دغه کې مافیا کړی وجود لري همدغه ټول په قدرت کې همدې دي همدغه کسان چې په حکومت کې د همدې په وسیله دا پروګرام برنامه ریزي کیږي د مخکې نه څوک د منی او مکه نشته چې ته وجه دغه کار مکو ځکه ټول هغه مهم پوښتنه لري
نو د دې په ننګرهار کې د مافیا یادونه کوي او داغه مسله ده چې ډیرو کلونو نه راپدی خواته په ننګرهار کې دی ولی مخنه نیول کیږي او ساس په نظر باندې ولی دغه مافیا لمنځه نه کیږي
همدغه علت چې موږ د حکومت نامیشه غوښتي او په اوله دوره کې چې کله ډاکټر صاحب اشرف غنی قدرت ته ورسید موږ هم دې د خاطر او سره منډه واله چې د خدای په خاطر دغه ننګرهار کې دغه مافیا ضعیفه کا موږ هم برخلاف ورستر بلې کوم مهم پوسټونه دي هم مافیا ته ورکول کیږي که قدرت هم دی د مافیا په لاس کې دی هر ګمارنه چې کیږي د مافیا د طریقه کیږي د دې په ځای چې ورځ په ورځ ضعیف شي هغه ورځ په ورځ نور هم قوي شول او کله چې ګډوډي په یو ولایت کې او بی غوري نو د دې لپاره ډیر مساعد حالت هم دا اوس تاسو وګورئ د ننګرهار عایدات چې دی دا دغه ته خزاني ته د حکومت نه راځي دا عمل ته په ننګرهار کې خپل پومنت کې تقسیمیږي هم دا اوس تاسو وګورئ هغه مهم پوسټونه عایداتي پوسټونه ټول د مافیا کسان دي نو څنګه ننګرهار کې ودریږي خپل فکر وکړي چې نیګرار کې خلک د ولګي مړکی کښ کښ کو بیا په نیګرار باندې دغه عایدات مصرف شي او په نیګرار نه مصرفيږي دلته خزانې ته د حکومت نه راځي فقط د څو غلو راهزنو او مافیاي کړو په مینځ کې تقسیم
بلې اریان
اریان یو بیرته تر دې هدا قوي شو چې حکومت هم زور کوي چې دیتا د مخه ونی
بلې اریان
اخر ولس بیچاره غریب د دې مخه څنګه ونی
اغلې یون بیرته تاسو ته راګرځو عمر صاحب د داعش موضوع یاد شو داعش اسلامي دولت ډله سره لدی چې د افغانستان دفاع وزارت بار بار اعلان وکړي د غډلې لخپو غرزولي په ننګرهار کې د غډلې په وړاندې باندې پراخه عملیات وشول او ځینې غړي تسلیم شول ځینې غړي ووجل شول خو د تیر ورځې حمله ته په کتلو سره فکر کیږي چې دا ډله یو وار بیا په سیمه کې د راپورته کېدو په حال کې ده تاسو عمل ته یاستې خطر محسوسيږي
بله دا مخکې کا څنګه چې د ننګرهار رهبری ادارې او وزارت دفاع او حتی رئیس جمهور دا وکړل چې موږ داعش په ګوندو کړو دلته ټولې سیاسي لوبې روانې دي او د امریکا په خوخي لوبې روانې دي دوی هغه شی کوي چې ولستا په خطرو کې شخاوري شنی داعش په ساحو کې چې یو نوم وبل نوم باندې چې طالبان په سره تاسو کاغه مارکې د زلمی خلیزاد او د زلمی خلیزاد ویل چې داعش ته او امریکایانو ماته طالبانو ماته ورکړ او دا وکړه چې طالبانو رون په خطر باندې اخلو او طالبانو روسو ورپسې و هغه پوری چې د سرحدي کې ورسی خو داعش سلفي سره ختم شوه نو داعش د خپل د ناکامۍ لپاره یا د شکست لپاره دوی ځان نغلي کړل او مجاهد کړل او تیار کړل او ډېرې په ماغه وخت په دغه ساحو کې چې وسم په شنوارو کې وته هم مکمله د داعش په ورکه کې بل اعظم بری خبرې د تاسو مخکې یادوري وکړه چې طالبانو دا خبر رد کړل د شهر په لغه غاړه واسطه دې کې صرف څه د هیڅ شک نشته دا ځکه مابس کې ځنې طالبان هم وجل شوې دي د شهر وجل ځکه په دې نګرار مابس کې ورکل چې د دواړو ډلو ترمن باندې اختلافونه واقعدل نو بیا یو تربل به سره وال کول اته چاوګان باندې دیوال اوس چې بیا چې کوم طالبان په مابس کې دي هم وجل دي او ډېرې داعش باندې چې کوم پاولو کې دوی کله راغلل نو دوی مخکې نه دغه مسلې ته برنامه ریزي کړې و او اکثره داعش څسره دا ټول دوی خپه حرام فضا کې پاول درس کې چې کله ځکه دوی په مسله کې خپل وو انفجار د دیوال ته مخکې نه مواد په ساختماني موادو کې مواد انتقال شي او بل خبره دا چې دلته د لکه خوچي او ته اشاره وکړه دلته نظام مافیا ګرځیدل دلته حکومت مافیا ګرځیدل دا ټول شین په خپل حکومت کې ځنې اشخاص او کړي دي دا کار کوي زه غواړم چې هغه بیل ګذر کما دلته په واسطو او په خپل د کورنۍ په رابطه باندې او د مرکز نه په پیسو باندې ځو د خلک مکرري او د نظام یا د حکومت رهبری چې کرم راځي د پیسو مقابل کوي او بل څه دي ټول په فساد کې خېل دي دوی په مواد مخدر په انتقال کې خېل دي دوی د حکومتوري د پاره هیڅ فکر او اکی نه دي دا اوس هم چې کومه مسله شوی په دې ورځ باندې په دې سات باندې نه مدیر دی مابس دلته موجود دی نه امیر دی معاون دی مابس موجود دی دا ښکاري چې دوی مخکې دغه مسله ته دوی په ځین کې ټول شوی دي اکر خپل جامع بدل کړی او فرار لار او تاسو پر
عمر سه په دې موضوع باندې لک په جزئیاتو باندې نورم غږی تاسو وروست راځو هم دا اوس سره د امنیتی چارو کارپو باری اریز د ټلیفون په لیکه باندې راغی اریز صاحب ستړي مشي تاسو د عمر صاحب خبري واوري دي چې ل زندان د داعش وسلوال ډلې غړي تختیدلې دی اول ته حتی د طالبانو زندانیان د شینو لورینه وجل شوی دي کشمیر الکتر لګه سلګونه یادی کې د غمر زندانیان وتل زندان د داعش په ډله باندې د دوی په مورال باندې سمره مثبت تاثیرات درلودل شي
bale لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه متاسفانه د ناوړه واقعیا په ننګرهار کې رامنځته شول او هغه هم د داعش پر وسیله تاسو شاید یاس ما یو ورځ د مخه مرکه وکړه په هغه کې مې وویل چې د داعش ختمېدل داسې ساده خبره هم نه ده دلته کباله څخه چې دا یو نړیوال تنظیم شوی پروژه ده په لحاظ په افغانستان کې د ډېرې شي قطکول اړین دي او هغه هم صرف او صرف د طالب او حکومت په اتفاق کې ممکن نه ده کوم واقع چې اوس رامنځته شوی ده یقینا زه د دې ورور خبرې ځینې تاییدوم په دې کې نیمګړتیاوی ډېری د حکومتي ځواکونه دي دا چې لمې چې لکه دا چې په یو هم آهنګي کې رامنځته شوې ده قضیه او دا چې هم بریښي لکه ټارګټ چې په دې واقعیا کې صرف داعش طالبان و چې ووژل شي، ځکه طالبان د داعش سره په رقابت کې واقع دي. د پخوانه هم دوی ډېر برخوردونه سره کړي.
عارف صاحب تاسو د حکومت یادونه وکړه سره له دې چې افغان حکومت څومره د وړاندې د غډلې د خراسان څنګه مشر اسلم فاروقي ونیو، د شان سورز مخ کې د غډلې د استخباراتو مسول اسد الله اورگزی په جلال آباد کې په یو حمله کې وج په اچین کې عملیات وشول، د دې ترڅنګ نور څه اقدامات پکار دي د غډلې په وړاندې باندې ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې تر څو چې د طالب او حکومت صلح رامنځته نشي، نه تنها یوازې د داعش موضوع بلکې د نورو تروریستي ډلو موضوع هم مطرح ده. دا حملات او دا انتحاري حمله او سبوتاژونه به دوام ولري، ځکه افغانستان حکومت په داسې موقف کې نه دی چې په سر تا سر افغانستان کې امنیت تامین کړلای شي او یا داعش په کلي د منځ یوسي. داعش اوس هم په لیرې پرتو سیمو کې په ډېرو ولایتو کې، نه تنها یوازې شینوارو اچین ته اشاره ولرو، په نورو ولایتو کې هم موجود دي. دا د یو منظمې برنامې په ترڅ کې کېدای شي چې د دوی د منځه وړلو دپاره اقدامات وسي. هغه منظمه برنامه اوس داسې په فعلي شرایطو کې د افغانستان د حکومت په توانمندي کې نسته.
عارف صاحب، تاسو د حکومتي مسایلو په اړه باندې یادونه وکړه، د حکومتي چارواکو په دې برخه کې چې څومره هلې ځلې شوې دي، سره له دې چې موږ هڅه وکړه چې د نن په خبرونه کې د ننګرهار د والي ویانه توله خوګنې هم له موږ سره ووسی، خو د ځینو مجبوریتونو لامل هغه ونه شو کولای په دې خبرونه کې را سره برخه واخلي. اریان خورتاس ترزو، د دغه ډلې په وړاندې باندې په اقداماتو کې یوازې د حکومت مسولیت دی که نه ولسونه هم څونډه درلودلی شي؟ په ننګرهار کې موږ ځینې ولسوالۍ د بیلګې په ډول باندې لرو چې هلته ولسي تړونونه شوي دي او هغه ولسوالۍ د امن د بیلګې په توګه باندې یادېدلی شي.
بله، داعش چې ده یو خارجي پروژه ده، یعنی دا په افغانستان کې دومره قدرت نه لري. خو طالبان چې دي، طالبان د همدې خاورې خلک دي، یعنی د خلکو په منځ کې نفوذ لري. خو داعش پردی پروژه ده، نو هغه صرف د فشار وسیله ده، صرف د فشار وسیله ده. نو هغه د خاطر زه فکر کوم چې لکه مخکې چې زمونږ ورور وویل چې حکومت د دې توان نه لري چې د داعش په مقابل کې جګړه وکړي. یوازنی خلک چې کولای شي چې د داعش مخه ونیسي هغه طالبان دي. خو بدبختانه په اکثرو مواردو کې، په زیاتره ولسوالیو کې چې موږ د خپلو ولسونو سره په تماس کې یو، کله چې طالبانو په داعش باندې داعش او طالبان په منځ کې جګړه وي، یعنی اکثره کله چې طالبان برلاسه کیږي، بدبختانه په هغه سیمو کې بېرته د حکومت او د بهرنیانو د خوا، د امریکایانو د خوا په طالبانو باندې بمبارد شوی او بېرته دا شرایط مساعد کړي دي چې عملته به طالب د داعش شکست بېرته په بریا باندې بدل کړي. نو دغسې پروژې او دغسې تکتیکونه په افغانستان کې روان دي. جګړه پردی جګړه ده، سناریو د بل چا سره ده. نو دغه مشکلات په دې وطن کې دي. خو بیا هم زه وایم چې ټول هر شی چې موږ بېرته راوڅرخو، هغه خو ځان ته مخالفین وایي، هغه خو وایي چې موږ د حکومت په ضد دي، ټول شیان بېرته راڅرخیږي. یوې نقطې ته، هغه دا چې حکومت ډېر بې کفایته دی، حکومت کې ډېرې نیمګړتیاوې دي، چارواکو کې ډېرې نیمګړتیاوې دي. دا د حکومت وظیفه ده. وخت چې ته سولې ته نه کینې، یوازنۍ لاره د حل د افغانستان اوس په دغه شرایطو کې دا ده چې سوله وشي او دغه د نورو ډلو ټپلو، تروریستي ډلو ټپلو د پاره باید نور شرایط
اغلی یون تاسو په سوله باندې ټینګار کوي، د سولې خبرې اترې روانې دي او یوې نتیجې ته نږدې شوې دي. بین الافغاني خبرې اترې هم پیل کیږي. د بندیانو موضوع د دغه پاړه باندې افغان حکومت وایي چې دوی لوی جرګه، مشورتي لوی جرګه رابولي. څه فکر کوي که طالبانو سره سوله وشي، ثبات براشي په افغانستان کې؟ ځکه نوري تروریستي ډلې، نوري وسلواله ډلې هم په افغانستان کې شته چې لا هم جګړه کوي او ښکارا بیل گئی د تیر ورځي حمله ده.
بله زه فکر نه کوم یعنی نور ډلې ټپل په افغانستان کې شته خو دومره قدرت او توان نه لري لکه د طالبانو په اندازه نو هغه د خاطر یعنی د ولسونو د ټول خلکو غوښتنه هم ده چې په دغه شرایطو کې باید نور افغانستان ته سوله راشي که چیرې دغه چانس موږ د لاس ورکړو نو بیا به د افغانستان راټولول ډېر سخت وي نو بهترینه لار هم ده چې حکومت سولې ته غاړه کېږدي دغه 400 بندیان چې دي دې دپاره د بانې نه جوړوي وخت چې 15,000 بندیان ته خوشکې دي 400 دپاره ضرورت نشته چې تاسو ته
مننه آریان بیرته تاسو ته راګرځو عمر صاحب ستاسې معلومات څه دي تاسو په سیمه کې یاستئ حمله هدف یوازې د زندان ماتولو کنه نور هدفونه هم تر شا لري
په دغه وخت کې د دوی د محبت باندې حمله کول او د دوی د داعش د څنګه مرستیال نیول او خپل زور خودل چې موږ اوس هم فعال یو او د موږ دولت چې د مخکې چې کوم عملیات وکړل دې کې کته تاسو ګورئ دا دونه خلک چې دا دونه ولس چې وجل شو د سینوارو کې په خوګیانو کې دا هم دغه حکومت په وجلو تاسو باور کوئ چې طالب به مخکې وو او داعش به ورپسې وو خشرزاد ولسوالۍ ته راوځل کله چې د طالبانو د امریکې تړون ترلاسه کېږي بیا دغه طالبان وو چې حکومت لاره ورکړل دا مخکې شول سینوار ته راوځل او داعش ختم کړو رئیس جمهور مخپل او کړ چې موږ داعش ته ماتې ورکړل او دغه له چې اوس موږ دغه منطقې د خپلې ولکې لاندې او دلته اوس همیشه د قربانۍ د جنگ قرباني شوی دی اوس داعش خپل حضور بیا په ننګرهار کې وښودلو چې موږ هر څه کولی شو چې ننګرهار محبس تاسو باور کوئ چې کومه نقطه کې چې ننګرهار محبس پروت دی په جنوب کې اوسره جلب جذب کمانداني پراته ده مدیریت د ترافیکو پروت دی مخامخ د محکمه پراته ده بلې خواته سرنوالي پراته ده بلې خواته اوسره د دې د دې د مستوفت سره په تر اچ پوسټ هم موجود دي
ټیکو عمر صاحب همدغه باندې ما وړاندې ویل چې لیک په جزئیاتو باندې کوغږي دغه لومړنی موټر بم د سړک په کوم اړخ باندې شوې ده د محبس خواته که د محکمې خواته ځکه دلته خو دغه سړک بندم
ما بس دوی دا ګوري وزلته دغه مثلا موږ مداوله شي تشويش کړل چې دا سړک همیشه بندو دا مشه سړک به همیشه دواړه طرف ته بند وو څه څنګه کولای شي په دې ورځ باندې سړک خلاصيږي او موټر بم دی راځي بالکل د مابس مخه دی وي کله چې مابس مخه ول کیږي مخامخ ته دی پټاور کې د محکمې کسان موجود دي سربازان او عسكر او ضابطان مخامخ ته موجود دي دوی به تخل کولای شي دلته نه وځي او به شاته دروازه په وخت باندې انفجار ورکول کیږي شاته دروازه دیوال ته او دیوال باندې داخله فرار کوي ان چې ښکاری اوس بل خبره تر اعظم شي اي واقع په وسن کې دونه دي کډرونو فقدان دي چې دغه یو مرکز مافي او هاي حکومت مافي ما نه غنوي ګرځي تاسو باور کوي دا چې کوم مدیر دی هم دی ما بس دا هر کالي په پیسو راځي او د پښل کالو کې لس کال دلته د دې مابس امیرت وکړو تاسو باور کوئ دغه ماسې کړي چې په نظام کې حکومت کې هار او تیر ځلې نن نشته به څه مخې دا لاس پلاس په پیسو کې ونیول شو په فساد کې ونیول شو دا خنل شیل شو یو ځل بیا وزاره مکتوب راوړو او په دغه وخت کې حمله کوي دا په دې حمله وخت کې دا په کور کې په کابل کې یو نه امشته نه ماوینسته نو دې ښکاری چې دا مسلې لپاره کزې د اوربانې یو برنامه شوې دا مابس خرڅو ویلې څه خلک وکولې شي چې
ډیر مننه عمر صاحب د روسي پښتنې په توګه باندې عارف صاحب له تاسو نه افغان حکومت بار بار ویلي دي چې داعش ډله یوازې افغانستان ته نه د نړۍ نورو هیوادونو ته یو ستر ګواښ په توګه باندې راپورته کیدلی شي څه کول پکار دي نړۍ ته چې له افغان حکومت سره باید کوم ډول همکاري وکړي د غړلې د ختمېدو په اړه
د تاسو مثلا د خو موسی استخباراتي او منطقي جنگ په ټول په افغانستان کې او په دغه منطقه کې روان کړي او دلته حکومت هم دغه مثال کې اوسره مشت وګرځوندي کته چې دی په وخت چې دی خلکو دغه مشانو غږ وکړو چې ګوري داعش ترڅنګ حکومتي مشان موجود دي لالو به دوی په مخ کې وړي تخیل کول شي پاتین کې چې دوی په اول کې ظهور وکړو پس په ممندو ساحه کې ټول دو کسان 50 کسان نه او دوی راځي وسپور په ننګرهار کې بچي کې ټول ننګرهار نيسي او ټول ننګرهار ته غواخ جوړيږي خو د ښکاری چې خپل حکومت په دې برنامه کې سره شریک دي
ډیر مننه عارف صاحب مهرباني ستاسو نظر په دې اړه سره
بله زه فکر کوم چې په دې حق لا باید واخ ځای نه سي چې څه ډول کې دایسي افغان حکومت د داعش ته دغه ډول حملات مخه ډبته دا تر اوسه پورې ثابت شوی دی چې د افغانستان حکومت فساد لکه موریانه داسې خورلې دي دا اوس ته دا وسنی قضیه هم شک نسته چې د ډیرو پیسو په تبادله د تبادلې په نتیجه کې رامنځته شوی دی. په حکومت کې د ننه داسې کسان شته چې هغوی د دغو ډلو سره همکاري کوي. تاسو به په یاد ولرئ چې د وردګ امنیه قومندانو د طالب لوی مشر انتقالاوه په دولتي موټر کې و پاکستان ته د تداوی لپاره. دسګیر شو دوسیه اسول خو تر هغه وروسته هم دوسیه ورکسول او هم د بیرته امنیه قومندان د غزنی مقرر
شو. ډیر 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 زیاته مننه. وخت ډیر کم دی اغلی یون. آیا له طالب سره لسول نه وروسته داعش په دې سیمه کې د یو خطر په توګه رامنځته کېدلی شي؟
کچیر حکومت او طالبان سره سول او اتفاق او متحد شي سره کومي اسانه کولای شي د دې
دولتي شورا مرستيال اجمل عمر او د غشان د امنیتی چارو کارپو باري اریس چې د نن په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. درنو اوریدونکو زمونږ خبرونه هم دلته پاتې رسیدي. تر بیا د الله پامان.